د ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې اوریدل چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له مشکوک وسله والو سره په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکي پولیس وژل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي دي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمیزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورې، ناجیه صفایی د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. کابل او شاوخوا ولایتونه یې څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. اجرایه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د خبرونو تفصیل: کابل او شاوخوا ولایتونه څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. که څه هم تر اوسه د دې زلزلې مرکز معلوم نه دی، خو د زلزلې د پیاوړو ټکانونو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د چین شینهوا خبري اژانس ویلي چې د زلزلې افغانستان، پاکستان او هند لړزولې دي. افغانستان کې طبیعي پیښو له دې وړاندې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه سند ویل شوی. اجرایه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولین نن ازادي راډیو ته یو سینلیک هم ورکړ او ویل همدا راډیو ده چې د افغانستان د لرو پرتو او محرومو سیمو له ستونزو پرده پورته کوي.
ساسی اکثرا پروگرامونه لایف دی، مستقیم نشر کیږي، هر چاته موقع ورکوي، اته که مخالفین دین کولای شي چې په داخله چوکاټ کې خپلې خبرې وکړي. ساسی اکثرا پروگرامونه د خلکو دردونه نکاس کوي.
خغلی زابلی د ازادي رادیو د ژوندیو خبرونو ارزښت هم مهم وباله، ویل چې له دې لارې د ډیرو مستحقو کسانو غږونه تر حکومتي چارواکو پورې رسیدلې دي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره ردوي چې د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د دغه ولایت د والی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبره مونږ ته کلکه د دوی په خروار ولسوالي کې هم دا اوس هم زموږ عملیات جریان لري. نو څوارو مخالفینو یې شمېرو وژل شو او دوی ته یې وسپینه کړه. هم راغلی ده
نوموړي وویل دغه عملیات چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه پکې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لاند څخه اورئ.
د ریختر په کچه یو شاریه زلزلې د جنوبی اسیا یو شمیر هیوادونه لړزولې. د دې زلزلې مرکز په شمالي پاکستان کې خودل شوی. د خبري اژانسونو د ریپورټونو لمخې د دې زلزلې ټکانونه په کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی کې حساس شوی دي. دمګړې د زلزلې له کبله دورانې او ریپورټونه نه دي را رسیدلي، خو ریپورټونه وایي چې په شمالي هندوستان کې خلک له ودانۍ وتلي څو د زلزلې له وروستیو ټکانونو وژغورل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره په نښته کې د ترکی ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکی پولیس وژل شوي. ریپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت دیار باکر ښار کې په دې نښته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال ښایي په انقره کې د اکتوبر د 10 نېټې په هغو دوو ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورت پلو په یوه غونډه کې وشوه او تر سلو زیات کسان یې ووژل. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال
کابل د انقری په بریدونو کې پړه بللی و او ویلی و دوی د داعش ډلې سره په ګډه د دې بریدونو لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې. دا ایټالوي مرستندوی کارکونکي د سپتمبر په 28مه نیټه وژل شوی و او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پړه پر غاړه اخیستې وه. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر دې مرستندوی کارکونکي سیزار ټاویلا ډزو کې ښکېل و. تر اوسه دا نه ده روښانه چې څلورم مشکوک نیول شوی په دې وژنه کې څه رول درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابیلا د برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونیست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي و څو د 2018 څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد پر کورني لګښت او په کور دننه د ودې باندې ولاړ اقتصاد ته واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% اولدي هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. د چین اقتصادي وده په تیرو درې میاشتو کې 6.9% ته لوېدلې وه چې په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو کمه اقتصادي وده وه. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ویلي د هغه دا پریکړه چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بسان نه کاندیدوي د دې لپاره نه وه چې ګوندې دا انتخابات نشي ګټلی، بلکې له دې امله وه چې د کمپاین لپاره یې کم وخت درلود. جو بایډن وویل هغه کسان چې د ده ملاتړ کوي هغوی د دې مستحق دي چې ښه کمپاین ورته وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. ولاندې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي.
ای هم ممکن نیست کې ما اعتماد کنیم در حالتی کې از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگر باور به این کنیم کې صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
پاکستان د افغانستان د یوې لوی اقتصادي د ګاز د پایپ لاین چې تر اوسه عملي کار ځنډیدلی دی یو مهم شریک دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تپي پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شوی دی. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس زه خپل سار کوچنیان راولم، ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي.
د افغانستان پاړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو ښځو او یو کلی زر غږونه ډرامې نوې برخې هم درته خبرو. راسره اوسئ. د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره یې هم لیدلی دي، د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې ویلي وو چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم وژنې ترسره کړي او هم د سولې او هم طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. سفی الله ستانیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم.
خاله عبدالاوی دا ممکنه نده چې مونږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان لیوی خواه حمایه کیږي سمبالیږي او له بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کیږي. دا یوه ډیره مهمه او اساسي مسله ده.
مهم او اساسي است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. خغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او وی ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مگه ای که یک فشار بین المللی و یک ناگزیری سیاسی
خلای امین وی لمره دا چه یو نړیوال فشار موجود وی دویم دا چه پاکستان له طالبان سره د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي دا چه طالبان که له هرې ډلې وی خطرناک دي که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي او بل دا چه که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي
پیدا بکنه.
دا په سال کې د چتر اوسه پوری څوزل پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د وروستیو څو میاشتو نه امنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کیږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرام نشي. صفی الله ستانگزای ازادي راډیو کابل.
و امرودل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي تر هغو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د رسمي خبري البته د پاکستان په مرکه ترسره شوی او ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبري ترسره شي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او دغه راز د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپورته شوی اختلافاتو له امله دغه خبري تر اوسه ځنډېدلې دي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په کراتو ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره بیا زمینه برابره کړي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په وړاندې عمل نه دی کړی او وایي چې تر اوسه د پاکستاني چارواکو په څرګندونو بې باور دي. کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو تر څنګ د لویې جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرنیان له لویې جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لویې جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاده کړي چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بې له قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني دا خبرې راخیستل شوي چې حکومت به یې هیڅکله زور ته تسلیم نشي او د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بېګناه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشټوالی د ولسمشر لاسونه تړلې دي. په مطلب کې راغلی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلی چې دوه کاله وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لویې جرګې په اساس صدارت ته لوړېږي. خو لیکوال ویلي د لویې جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د تپي د ګازو د پایپلاین د پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د تپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تپي پروژې پلي کیدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، خو دغه پروژه تر اوسه پورې عملا یعنی دغه پروژې چارې تر اوسه عملا نه دي شروع شوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقت نامه
د دې تړون لمخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرون کوي او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرون کوي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1115 کیلومتره پایپلاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپلاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالره لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروایی که عملا د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
یعنی یو لامل بیکاری ده، که چیرې دغه پایپلاین راسي دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیم اغېز لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د ګازو د پایپلاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپلاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپلاین له فعالیدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپلاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلی شئ. همدا اوس هم موږ د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې صاف او واضح اوریدلی شئ. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د کابل په کابل کې د زلزلې د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوی دی. دغه زلزلې له امله چې څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي کنه تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه لرو، خو دغه زلزلې ټکانونه د پر کابل سربیره د پاکستان او د هند په پلازمینو کې هم احساس شوی. د زلزلې ټکانونه په غزنی کې هم احساس شوی دی. حاجی عبدالحمید حسنی همدا شیبه له غزنی نه راسره د ټلیفون په لیکه دی. حسنی صاحب راته وویل چې زلزلې کومه ورانه پیخ کړی ده هلته په غزنی کې کنه.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته ډیر سلامونه او احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
زلزله خو په بجا باندې و، یو بجا و ډیر څه د کو باندې هغه دلته وصوله زلال خان په ولسوالۍ کې، خو د زلال خان مساحت څه ده در کوم نږدې منطقه کې څه 2 کیلومتر پورې زاده رم څه نقصانات نه دي رسولي، او د زلال خان ولدواله خود له غزنی نه اخره د زلال خان پورې کلومتر پورې دربار نشته خو تر اوسه پورې تازه معلومات موږ ته نه دي راغلي. خو ډېره شدیده هغه زلزله وله په ډېره تقریبا یعنی اووه په شاوخوا کښې به داسې ریختر په اندازه ول.
ښه، اندازه به یې پرېږدو. څومره یې دوام وکړ؟ څو ثانیې وې؟ یوه دقیقه وه؟ دوه دقیقې وه؟ او څه په خلکو کښې وېره خپله تاسو د وېرې احساس ونه کړ؟ چېرته وې کله چې زلزله وشوه؟
داسې وکړه چې موږ رادیو ته غوږ نیولی ولې چې دلته دا د ما په دوکان کښې قلمونه او دا کتابچې دي داسې مې په تناو زړولې دي دا وښورېدل زه هم وښورېدم. خو چې څو ووتو تقریبا لس پنځلس ثانیې په شلو ثانیو پورې وخت یې ونیو.
وروسته له زلزلې نه خلک څه قسم د آرامۍ احساس کوي او بیا هم بیریږي؟ ځکه چې کله زلزلې کېږي معمولا وروسته نورې زلزلې تکانونه هم راځي، یعنی د کومه وېره یې په خلکو کښې نه ده خبره کړې؟
وروسته یم داسې وړه وړه هغه وله تکانونه وو خو ډېر دوام یې ونه کړلو یې غوم. اوس خلک ټول له دوکانو له هغه نه له کورو نه را ووتې سا څوک په کورو کښې وه څوک چې په موټرو یا موټرسایکل وو هغه خو مې نه دي په خبر.
بلې، مننه.
دلته څه تاوان
حسنی صاحب؟ حسنی صاحب مننه، ژوندی اوسې، کور مو ودان چې موږ ته مو خبر راکړ له غزنی څخه د دغې شوې زلزلې په اړه. دا ښه خبره ده چې تر اوسه پورې دغه زلزلې د زلزلې له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې زلزله نن تقریبا نیم ساعت مخکې د کابل په شمول د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې هم احساس شوې ده. تر اوسه پورې موږ ته د دغه زلزلې له امله د زیانونو راپورونه نه دي راکړل شوي، خو په کله چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړه تاسو هم هرومرو ترې خبرو. ازادي راډیو اوري د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږئ. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو هورې د هلمند نادلي اوسېدونکي شکایت کوي چې د وسله والو طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومته غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بېرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي. ولې په سیمه کې دغه جګړه دومره اوږده شوې ده؟ علت یې څه دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري.
په نادلي او باباجي کې د روانې جګړې یوه اونۍ پوره شوه سره له دې چې دغه سیمو ته راغلي وسلوال د حکومتي سرتیرو په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنګ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادلي اوسېدونکي هم د جنګ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلیو کې روان جنګ او عملیات پای ته ورسېږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې اوسېدونکی شکولا چې د جنګ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بیرته چانجیر ته راځي د حکومت څخه د جنګ او عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل وسایل او امکانات هم نه لري خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپلو دوستانو سره اوسېږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي بېخي تر حده پاس. تاسې د چانجیر بازار لیدلی وو چې مخکې ډېر ډک و، ډېر انسانان پکښې کې وو. تاسې اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایي غواړو. دا رقم خو دغه اوس هم تاسې وینئ چې زموږ ته په 50 متره کې ټکان دي. زموږ 50 متره کې تاسې وینئ چې ټکان دي. حتی 50 متره به هم لاندې شي، ډېر کمه ساحه کې د چانجیر ساحه کې داسې ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عامو خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
د تېرې اونۍ د یکشنبه په شپه ګڼ شمېر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنګیالي هم ورسره ملګري وه د نادلي ولسوالۍ د بغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې ونیولې او په ډېر لږ وخت کې د نادلي د لوی منده او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونه د لشکرګاه ښار څلورمې او زی باباجي ته هم ورسول. د جنګ په کرښه کې یوه تر تهدید لاندې سیمه د نادلي ولسوالۍ اړوند چانجیر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤول سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجیر له سیمې به دفاع کوي. د ازادۍ راډیو ته کافي سرتیري نه لري ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړېږي.
وضعیت خو دا دی چې تاسې پخپله د نږدې څخه ولیدئ. 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته خمر سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي کوي وای چې سرونه ورنکو درغه وخت په منځکانه یې لکو ډیر غلی دی ډیر ماته مور کړی د دراسي برته درشاسي بیا نور تبادله ورکی نور راسي دخی دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوی تبادله چې وسیله کړی موږ سره د اردو خلک سخت دي اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسې به مخته یاست موږ د شا د خوا ستاسې ما یې کوو څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکړي که دغه د اردو د راکړي بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو یا پرې یوه کونج ته وځغلو بیا بل کونج ته وځغلو هرې خوا ته داسې دغه کوو خو وطنه د دوی په لاس کې دي خو زموږ په لاس یې نه راکوي زما سربازان یوارې وهلنو کې یو دغه ورسره کې وایي دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکړي د لیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقه شمېره د رسنیو سره نه ده شریکه کړې ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده د نادالي یو پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوږه په عملیاتو کې برخه واخلي کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي
دلته تقریبا د اولې شپې څخه چې جنګ شروع سوی دی د روی مانده څخه د اولې شپې څخه دلته هم دایم تر دا اوسه په دا کمربند کې یم موږ ته دا پکار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي یعنی ځواک راسي چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی یعنی نن سار هر کله نن سار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده یعنی موږ شل کسه پولیس ته هم نوی چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنگ باندې اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي نه دي راسره تللی
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبي جان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسیدلي دي خو د جنگ د فعل یعنی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونهسو ځکه نو جګړه اوږده سوه
برادر داسې اصلا په یو دوه درې ځای کې په لوی مانده کې تغییر راغلی وو دا تغییر ته زر رسیدګي ونهسوه د بعضې مشکلات په اسباني که لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخش ده زر رسیدګي ورته سوې وای نو دا عمومي لاره باید د دښمن پر مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنې ساحه ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړ تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندانو هغه د خپل ځان تر اخیستي پورې له مخالفینو سره د درو تخنا سره وچنګېده
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي محمد علی استاین د ازادي راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
ډیرو اوریدونکو د زلزلې په اړه پیغامونه راستولې انجینر حبیب الله کوچی لیکلی دی چې د خوست پوهنتون شدید زلزلې ولړزاو تقریبا یوه دقیقه دوام وکاو خلک ډیر زیات وبیرېدل دغه راز یو بل اوریدونکي له جلال آباد لیکلي چې په جلال آباد کې هم د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي دي د میدان وردګو ولایت کې هم زلزله شوي و اوریدونکي ویلي خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دي ویلي دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې د تخار د نجونو لیسه زلزلې چپه کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه کوم راپور نشته یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دغه زلزلې د زرغونشار ولایت په زرغونشار کې یو کورنۍ 15 غړي وژلي دي خو تر اوسه پورې دغه خبر نه دی تایید شوی موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درواورو. تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لاره مخته پیغامونه راستوي موږ هم هرو مرو پیغامونه درته خبرو په تیر بیا په دغه سیمه ورده کې چې لکنن چې په د افغانستان په ټولو سیمو کې تقریبا زلزلې تکانونه احساس شوې دي په دې اړه مو مخته معلومات راستولې دي تقریبا زلزلې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شوې ده تر اوسه پورې د اورانی په اړه راپورونه مخته نه رسیدلي ازادي راډیو اوري چې سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي وړاندې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامي نوی برخه درته خبرو خو دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي اوس د لندو خبرونو واور دی اجمل انت ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی
د کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د سخت زلزلې تکانونه احساس شوې دي د دې زلزلې کچه د ریختر په حساب 1.1 خودل شوې ده د ریختر په کچه 1.1 زلزله په پاکستان او د هندستان په ځینو برخو کې هم احساس شوې ده ویل کېږي چې تر اوسه پورې د ورانیو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي خو لا هم داسې اټکلونه کېږي چې ښایي په ځینو سیمو کې به د زلزلې ورانیو ویجاړۍ رامنځته کړې وي بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لکتر لګا نن دوه ترکی پولیس وژل شوې دي دا نخته په ترکمیشت سیمه د یاریباکر کې رامنځته شوې ده او چینایي مشانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې دي
او اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د مالی وزیر وای له تیر لس میاشتو راپدیا خوای څلور نوی میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي اکلیل حاکمی نن د ولسترګې په استجوابیا غونډه کې ول چې د تیر لس میاشتو پوجدو کې راټول شوی عواید په تیر لس کولونو کې بیا ساري دي شاغلی حاکمی زیاته کړه چې په تیر لس میاشتو کې د راټول شوی څلور نوی میلیارډ افغانۍ اندازه به تر راتلونکو دوه میاشتو پورې 144 میلیارډ افغانۍ ته ورسیږي د مالی وزیر همدارنګ ول چې یاد عواید د ملي وحدت حکومت د طرحو او نو سره سم د نړیوالو مرستو او پکور د نن عوایدو څخه ترلاسه کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د ونډې د ویش تړون لاسلیک شو د دغه وزارت ویان شکه مستغنی په کابل کې خبر اعلان تول دا تړون د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو د قانونو او پیټرولیم وزیرانو په دروښتمه غونډه کې په ترکمنستان کې لاسلیک شو هغه زیاته کړه چې دغه تړون لمخې ترکمنستان 50% او نور هیوادونو افغانستان پاکستان او هندستان 15% ونډه ترلاسه کړه ده د ټاپي د پروژې لګر شاوخوا 10 میلیارډ ډالر اټکل شوی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز لېږدوي کچیرته دا پروژه پیل سي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کړي ل پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د تیر وکال را پدی خو په هیواد کې د پنګونې په برخه کې کموالی راغلی دی د دغه ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي رادیو سره خبرو کې د پنګونې د کچي د رقمې دوه لامل د پنګونې په برخه کې د امنیت نشتواله وباله شاغلی احمد زیاته کړی چې د کندوز ورستی پیشي د پنګوالو روحیا کمزوري کړي او د هیواد روان امنیتی وضعیت په کتو پنګونی تزړه نژکوي احمد زیول ایسای اداره به هڅه وکړي چې د پنګوالو په هڅونې سره په هیواد کې پنګونی ته زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلې شي یو امریکایي ډالر 3 شپې افغاني 15 شپې ته پوله یو انګلیسي پوند 98 افغاني شل پوله یو یورو یو او افغاني 40 پوله یو سودریال اول صفانی لاس پوله د امارات یو درهم اول صفانی 50 پوله زر ایرانی تومان اتل صفانی 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 صفانی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتل په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
نعیم خانه، انسانان یو بل ته هر دي. موږ لا کله په کور بسیا شوي یو. خدایا و خبره دې سمه ده چې زم به څه نه یم راغلی.
ملک صاحب، زمونږ سر سترګې امر کوه.
هو ملک صاحب. دلاور خانه او نعیم جانه، خبره ډیره پخوانۍ ده. وایم چې ځنډنۍ نه شي، زه کرارلم.
ښه، کومه خبره؟
څو کاله مخکې په همداسې یو مجلس کې موږ تاسې یوه خبره کړې وه. راغلی یم چې هغه مسله سر ته ورسوو.
زما خو په یاد نه دي ملک صاحب. نعیمه، ستا څه در په زړه شو که نه؟
نه نو، څنګه به مې را په زړه شي؟ خان صاحب داسې خبره وکړه چې هیڅ کومه خاصه نشانی نه لري. بله دا چې وایي د کلونو پخوا خبره ده.
خبره خو د کلونو پخوانۍ ده، خو ما نه وایي چې له تاسو به هیره وي. خو خیر، چې زما یاد وي همدا مهمه ده.
ملک صاحب، چې ستا په یاد ده، خو موږ ته ووایه چې موږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده.
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و. ما ویل چې حق دې وتړو.
څنګه زه پوه نه شوم ملک صاحب.
ملک صاحب دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم. کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یادی کړه.
سمه ده دلاور خانه، په هغه مېلمستیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو.
هو هو، هغه مېلمستیا مې رایاد شوه، احشم خان چې لړم چې چلی و.
بس نعیمه، په خبره سم ورسېدې. دلاور خانه، هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه، یوه یوه خبره یې کوله. ډېر ورته وخندېدو، خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ساسه راغلې شوه، او لکه چې خوب ورغلی و که څه، خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه.
آفرین. او بیا هلته تا څه وویل؟
څه ملک صاحب ستاره، هغه خو یوه ټوکه وه چې وم وکړه.
کومه ټوکه؟ هغه
ټوکه نه وه، په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي. ما مالته ومنله، اوس راغلی یم چې
ملک ستاره هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا زوی ته؟ نه نه، دا د ټوکو خبرې نه دي.
نعیم جانه او دلاور خانه، زم په ټوکو پسې نه یم راغلی، ما سره مو ژبه کړې.
ملک صاحب تاسو عجیبه خبرې کوئ، زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله؟ هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسالو کې څوک ټوکې نه کوي. نعیمه، کاغه وړه وه، مجلس لوی و، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لاله، د عباس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
او ورشه، زه لاړ شه. نعیمه ځه.
نعیم جانه صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جنۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې نه جوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټوي ته قدم هم نه راځي. برګیا ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه، مزال دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهی نو، ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم، ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې تاسې دلته زما سیل کوه؟
نه سر لالا، زه وخت را رسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
زړه دې بد مشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبت مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الا درمنډې کې چې وینیسو.
الا بیا راتاو شه،
دا ځمکه مو پرې واړوله. تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه
لاړم. ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو داوا وکړي که نه؟ شابس راتاو شه، پیسه دا.
نسال لالا، دنه د اوسمه که خواسم داواگیر لري، دلاور به څه داوا پیو کی؟
هی هی، ټول کلی دلاور خان پیژني، تا څنګه تر اوسه نه دی پیژندلی؟
ښه پیژنم لالا، خیر د حل لاره یې شته. خو نسال لالا، دا ډېر وخت کېږي چې یو خبره مې په زړه کې ده، که دې په یاد وي یو ځل مې درته یاده کړې وه.
کومه خبره وایا؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا له اوس هم داواګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې داواګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
زه ورشه، ما څه کوې؟ داوا خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډیر بدی لګیدلی بیخی مې له مغزو نه نوزي.
دلاور لالا زه خو هیڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچی ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچی. اله ورشه.
هغوی لوبه کوي او وړه وي دادا. ورشه تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه دادې زه
زرمینې ورندارې ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو.
دوستي ورسره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دا نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په دعوو راغلی و ویلې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایه دا څه آسماني تندر دی.
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځه نه وروسته بیا هم دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نعیمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لونې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
ترنی میں نڑی درنو ریدن کو سلامو نمی ومنی پا دی ہیلا چی روغ او جوڑو سی دی دیونی خبرو نپیلو پا دی خبرو نکی دی خزو پرواندی پا یو جلا ڈول تاو ترخوالی خبری کوو کلا کلا پا زینو کورنیو کی دی نا آگاهی لاملا دی واد پشپا پا نوی ناوی پرتا لکم جرم نا دی بدنامی تور پوری کیگی چی پا نتیجه کی دی انجلی جوان تبا او دی کورنیو ترمنز خبر دخمنی اوان مرگ جوبلی ترسیگی پا دی خبرو نکی پا همدی موضوع بحث کوو چی زم سودا نیازه یورانده کوم خو پا سر کی با لوگمی رشیدی نا دی خزو پارا دی ونی مهم خبرو نواورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تیرونه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې غیدلای شي. په ډیر عمر کې د خزو د دل ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بی کیفیت غوړی خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او د سینور هغه لاملونه دي چې یو میرمن د سینو په سرطان اخته کولای شي. د فرخوندې په یاد څلۍ جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلۍ جوړوي چې و میاشتې مخکې نوموړي د قهرجنو لسکونو کسانو لخوا د قرآن پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي له دې لارې د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه او د یویشتمې پېړۍ ظلمونو یوه نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. وسته خبر د کانادا په پارلمان کې دیوی داسې میرمنې د بری خبر هم خبر شوې دی چې افغاني ول اصله کانادایی ده. د میرمن مریم منصف نمیږي. هغه د تیری لسیز پترس کې د ټولنیزي کارکونکو په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپل کورنۍ سره د کانادا پیټربورګ ښار ته راغلې ده. هغه د کانادا د ترینیټ په هنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمیر ادارو کې چې زیات شمیر په هنتونونه هم پکې شامل دي د ټولنیزو پرمختیاي چارو په برخه کې کار کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیر شو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قسمت قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې باعفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دوه درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلې ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوي چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله. مګر هغسې نه وه، خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې هماغه اوږده لري چې کله خبر راسي نه مې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي، خو زه خپل هم پېژم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلې چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي، نږدې کېږي، نو بیا په هغه کې څه نشانې نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله، پزه یې پرې کوله، سر یې خریله. ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل. ملازان ښځه به دغسې خرن کالو سره به راوستله چې ویل دا لور د ده یا د خور دا استاد نور زما په کار نه ده. ډیرو بیا په مړه کوله، په هماغه شپه مړه کوله. سبای وخت به اول وخت چې راسته مړه یوسه.
خدای زمي دختر چې قطع شو جره کناو دی.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلی چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمه پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خدا خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابت نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزای تو ما چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیره زخیمی او الاستیکی دیره نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی. او د شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او ات شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چې دا حلقوی نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي بلې دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابی ده یا سپتل ام اورتوی سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابی ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده بل شکل امپرفوریتد ایمنده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده غیر معمول اشکال چې ده ناله اسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا جنکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دعوی زوجین ده. کله چې تبادلي طرفی تلتا ملکیشی متاسفانه اکثر چنکیان چه دیده تو مدلان دیرسی آقا ایتا و دیبانده غلط ثابت شی داگه یاو دیر با ارتش ماینه دا خلق آقایی پوره دا ارتیا دا چه دوی کلا چه دا سه سوی زنونه لری با تبادلی تا مراجعه وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سفر بطر تخریب دا که سالم دا او پل دا آقایی دا کم والے لمخ کے جن کے پورے اشتاق نہیں ملے گا
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینی وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکرت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکرت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عمل هغه پورې راغې بل موري خبر کی او ماینه تازه شي چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل په خاطر لمنځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلی او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د صحافي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده. یو خاوند راغلی و ښځه یې راله ته نه یې شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې میړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم د ایما میرمن سره د یو مېرمنې اوس څلور اولادم درلودل. دا جواده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما ویسې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې جواده په شپه بکارت نه درلوده. څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را بیولې به د یوه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو په وجود یوه مهمه برخه ده. دا اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده. خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید وی منو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه مېرمنه به باعزت او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي، درنو اوري